شپږ بجې سوې. السلام علیکم. په اوله نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله کې اوري چې د افغانستان د کابینې درې وزیران د ولسي جرګې لخوا سلبي صلاحیت شول. دا هم اوري چې ځینې سناتوران په لویدیځ کې چارواکي وایي د ځینو طالب مشرانو کورونه په ایران کې د خود ورانکاري لپاره افغانستان ته راځي. خبري مجله په خبرونو پیلو له فریبا ظاهر نه اوري.
لمړی د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان ولسی جرګې د کابینې درې تنه وزیران نن سلب صلاحیت کړل. په افغانستان کې د قاتل ملاتړ ماموریت وایي په بګرام هوایی اډه کې په یو چاودنه کې څلور تنه وژل شوي او څوارلس نور ټپیان دي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیله ښودلې چې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره به په نږدې راتلونکي کې ټلیفوني خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسی جرګې د کابینې درې تنه وزیران نن سلب صلاحیت کړل. د ولسی جرګې په نننۍ غونډه کې 208 تنه وکیلان حاضر وو. د بهرنیو چار وزیر صلاح الدین ربانی ته د 130 وکیلانو د رد رای ورکړې. د فواید عامې وزیر محمود بلیغ ته 130 او د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین اوریاخیل ته 130 وکیلانو د رد رای ورکړې او درې واړه سلب صلاحیت شول. د وزیران د انکشافي بودیجې د کم مصرف خطر استیضاح او سلب صلاحیت شول. ولسی جرګې ویلي چې ټول اوولس وزیران چې انکشافي بودیجې کمی مصرف کړي استیضاح کوي. تر اوسه حکومت د دې درې واړه وزیرانو د سلب صلاحیت په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې مخکې جمهوري ریاست ویلي چې د ملي شورا ټولو پرېکړو ته درناوی کوي. پاکستاني رسنۍ وایي د افغان حکومت د افغان طالبانو استازی او پاکستان ته د خپل سفر پر مهال د دې هیواد چارواکو ته له افغان حکومت سره د سولې د مذاکراتو نه انکار کړی دی. د پاکستان اکسپرس ټریبیون انګریزي ورځپاڼې دا خبر نن د افغان طالبانو د یو جګپوري چارواکي په حواله ورکړی دی. دغې ورځپاڼې همدارنګه د یوې سرچینې په حواله لیکلي چې پاکستان د طالبانو له استازو غوښتي چې له افغان حکومت سره خبرې وکړي او د سولې پروسې سره یو ځای سي. په دې وروستیو کې په قطر کې د افغان حکومت او افغان طالبانو د استازو ترمنځ د مخامخ خبرو راپورونه خپره شوي وو. په افغانستان کې د قاتل ملاتړ ماموریت وایي چې په بګرام هوایی اډه کې په یوه چاودنه کې څلور تنه وژل شوي او اتلس نور ټپیان دي. د دغه ماموریت لخوا نن په خپره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا چاودنه د بګرام په پوځي اډه کې نن سهار 5:30 سوې ده. په اعلامیه کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن له قوله ویل شوي چې پر ناټو ځواکونو دا ډول حملې به د هغوی مرستې له افغان ځواکونو سره کمی نه کړي. تر دې مخکې د پروان ولایت د بګرام ولسوال ویلي وو چې په دې چاودنه کې درې تنه وژل شوي او دیارلس ټپیان دي، خو د وژل شوي او ټپیانو د هویت په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. د فراه والي وایي چې د یو شمېر مهمو سیمه ییزو طالب قمندانانو کورونه په ایران کې دي. اسف ننګ نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه طالب قمندانانو ملاتړ د ایران لخوا کېږي او هغوی په افغانستان کې تخریبي فعالیتونه کوي.
په ایران کې کورونه دي، دوی راځي د تخریب لپاره افغانستان ته. د طالبانو دغه وروستۍ جګړه هغه څه چې دوی استعمال کړو سلا او هغه مهمات
دا څرګندونې داسې مال کېږي چې په دې وروستیو کې طالبانو په فراه ولایت کې خپل فعالیتونه زیات کړي دي. او له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز له خوا د سترو جرمونو او اداري فساد د قضیو د پلټنو لومړنۍ علني محکمه نن په کابل کې جوړه شوه. په دغه محکمه کې د لوی څارنوالۍ د یوه پخواني پوځي څارنوال او د عزیزي بانک د یوه تورن کارکوونکي د اختلاس دوسیې وڅېړل شوې. دغه څارنوال عبدالحی نومیږي او د 5000 افغانیو په رشوت اخیستو باندې تورن دی. وسامسون نړیوال خبرونه. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ هیله ښودلې چې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره به په نږدې راتلونکي کې ټلیفوني خبرې وکړي. ټرمپ دا څرګندونې په هغه مرکې کې کړې چې وال سټریټ ژورنال نن خبره کړه. ټرمپ ویلي چې له پوتین څخه یې د په وینا یو عالي لیک ترلاسه کړی. د دې اشاره د نومبر پر 9 نیټه د روسیې د ولسمشر لخوا د مبارکۍ پیغام ته و چې په هغه کې پوتین هیله ښودلې و چې د روسیې او امریکا ترمنځ اړیکو لپاره دا سکار باید وسی چې د پرمختیا لپاره یو ثابت مسیر وي. د پوتین ویان دیمیتری پیسکوف د امریکا ټلویزیونی چینل سی این این ته پرون وویل چې پوتین او ټرمپ دواړه عملګرا دي. د حقیقت کې دواړه ډیر عملګرا دي. د دوی دواړو اساسي هدف د ملي ګټو خوندیتوب دی. موږ اوریدلې چې ښاغلی ټرمپ په قاطعیت سره د امریکا ملي منافع ته لومړیتوب ورکوي او ولسمشر پوتین هم همدا ډول دی. خو په عین حال کې دوی دواړو د نړۍ له نورو هیوادونو سره هم د ښو اړیکو پاللو لپاره چمتووالی ښودلی، چې دا زما په نظر ډېر ښه او ډېر مثبت فرصت دی. پیسکوف په عین حال کې زیاته کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اختلافات هم سته، چې دواړه مشران کولی سي د ټینګې سیاسي ارادې او خبرو له لارې دغه اختلافات حل کړي. بلخوا د امریکا په بېلابېلو ښارونو کې د ولسمشر په توګه د ډونالډ ټرمپ د ټاکل کېدو په وړاندې مظاهرو درېیمه شپه هم دوام وکړ، خو دا ځل په خپله ټرمپ د هغوی د اقدام د وطن دوستۍ په نوم وستایه. زرګونو کسانو په میامی، اتلانتا، فلادلفیا، نیویارک، سان فرانسیسکو، پورتلند او ځینو نورو ښارونو کې په لاریونونو کې برخه واخیسته او د کډوالۍ، مسلمانانو او ښځو په برخه کې د ټرمپ د لانجمنو ویناوو له کبله غوسه وښوده. په نیویارک کې 1200 مظاهرچیان په څو میدانونو او څلور لارو کې راټول سوي دي او د ټرمپ ضد شعارونه یې ورکول. دغه ورځ په میامی کې زرګونه فعالان ښار ته راوتلي او څو سوه تنه یې په یوې لویې لارې کې د ترافیک پر مخ لاره تړلې ده. ډونالډ ټرمپ چې په لومړي سر کې دغه اعتراضونه غندلي وه، اوس یې خپل الفاظ بدل کړي او د مظاهرچیانو ستاینه یې کړې ده. د خبرونو پای.
ماشامنی خبری مجله اوري. په راپورونو کې اوري چې د کابینې درې وزیران د ولسی جرګې لخوا سلبې صلاحیت سول. ځینې سناتوران او په لویدیځ کې چارواکي وایي د ځینو طالب مشرانو کورونه په ایران کې دي، خو د ورانکارۍ لپاره افغانستان ته راځي.
د طالبانو د یو شمېر مهمو مشرانو کورونه په ایران کې دي، دوی راځي د تخریب لپاره افغانستان ته.
د بلخ امنیتي چارواکي وایي د جرمني پر قونسلګری وروستۍ حمله په پاکستان کې پلان شوې وه. د هلمند ځینې سناتوران له حکومت غواړي چې د دې ولایت ځینې چارواکي عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شي.
موږ پر مرکزي دولت باندې دا غږ کوو چې د هلمند ولسونه نور ونه ځوروي.
د اداري فساد پر ضد د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا د سترو جرمونو او اداري فساد د قضیو د پلټنو لومړنۍ علني محکمه جوړه شوه.
اسم شما
په زابل کې یو محلي خبریال ټپي سوی چارواکي د هغه شخصي موضوع بولي.
د خپل او خپل سره مشکل لاغله او د دوی کورنۍ مشکل او هغه سره په چاړو لګیدل، خو بیا د دوی سی وضع د سی به خده.
تر شپږنیمې بجو نور مسایل هم څیړو. ولسی جرګې د شامی پرز د کابینې درې وزیران سلبې صلاحیت کړ. ولسی جرګې د بهرنیو چارو، فواید عامه او د کار او ټولنیزو چارو وزیران له دې کبله سلبې صلاحیت کړل چې ګواکې له 80% کمه پراختیایي بودیجه مصرف کړې وه. رد سوي وزیرانو که څه هم د بودیجې د نه مصرف په اړه د جرګې غړو ته خپل دلایل وړاندې کړل، خو د جرګې استازو ورباندې قناعت ونه کړ. تفصیل د حدیث پردیس راپور کې.
د ولسی جرګې له لوري د یو شمیر وزیرانو د استهزاء په لومړۍ ورځ د کابینې درې وزیران سلبي صلاحیت شول. وکیلانو د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، د فوایدامي وزیر محمود بلیخ او د کار او ټولنیزو چارو وزیر نسرین نوریاخیل د پراختیایي بودیجې د کم مصرف له کبله استهزاء او سلبي صلاحیت کړل. که څه هم رد شوي وزیرانو د پراختیایي بودیجې د نه مصرف له کبله د وکیلانو پوښتنې ځواب کړې او په دې اړه خپل دلایل وړاندې کړل، خو بیا هم د دې جرګې د غړو قناعت ترلاسه نه کړ. د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وایي حکومت باید د سلبې صلاحیت شوي وزیرانو پر ځای وړ او نوي کسان ورمعرفي کړي. د بهرنیو چارو فواید عامه او د کار او ټولنیزو چارو محترم وزیران د جرګې د باور وړ ونه ګرځیدل. نو بینان له ولسمشر او د حکومت له مشرتابه غوښتنه کوم چې د باور رای او د اخیستو لپاره وړ کاندیدانو لسی جرګې ته معرفي کړي. رد شوي وزیرانو د پراختیایي بودیجې د نه مصرف په اړه تر ډېره ځانونه ملامت نه ګڼل او په دې برخه کې بېلابېل دلایل وړاندې کړل. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني وویل چې د بهرنیو چارو وزارت 83% بودیجه مصرف کړي او له کله چې دی وزارت ته راغلی د پام وړ کارونه یې کړي دي. په تیر یو کال کې مونږ ښې لاسته راوړنې درلودې او هیله لرم چې د پارلمان د تشویق وړ وګرځو او د 2.8 میلیونه ډالرو پیسو څخه چې زموږ په اختیار کې وي 2.1 میلیون ډالره مو مصرف کړي، چې دا د پراختیایي بودیجې 83.8% کېږي. د فوایدامي او د کار او ټولنیزو چارو رد شوي وزیرانو هم دا وویل چې دوی د بودیجې په مصرف کې هیڅ ډول بېغوري نه ده کړې. دواړو بیوروکراسي نامني د مرسته کوونکو له لوري د پیسو په ورکړه کې ځنډ او د لازم ظرفیت نشټوالی د پراختیايي بودیجې د نه مصرف همدا ستونزې وبللې. د فواید امیر شوی وزیر دا هم وویل چې د دې وزارت په اوسني جوړښت کې چې هر وزیر راشي کار نشي کولای. په ورته وخت کې د ارګ ماڼۍ بیا د وزیرانو استحضا او سلب صلاحیت کول د ولسي جرګې قانوني حق بولي او ژمنه کوي چې د پریکړو په عملي کېدو کې به یې لازمه همکاري وکړي. د ولسمشر د ویان مرستیال دوا خان مینپال
حکومت د دوی دغه مسولیت او صلاحیت ته درناوی لري. کوم فیصله چې دوی د قانون په رڼا کې وکړي د افغانستان حکومت به په دې برخه کې اجرات کړي.
که څه هم په دې اړه کره معلومات نشته چې ولسي جرګه به څو وزیران استحضار کړي، خو وړاندې د دغه جرګې ځینو غړو ویلي چې د کابینې له نیمایي زیات وزیران استحضار کیږي او که د پراختیايي بودیجې د مصرف په اړه وکیلانو ته ځوابونه د قناعت وړ نه وو سلب صلاحیت به شي.
ومردل چې ولسی جرګې نن د کابینې درې تنه وزیران سلبې صلاحیت کړل. سبا هم درې تنه وزیران د استیزا غونډې ته وربلل سوي دي. د اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز لخوا د سترو جرمونو او اداري فساد د قضیو د پلټنو لومړنۍ علني محکمه جوړه سوه. په دې محکمه کې د لوی څارنوالۍ د یو پخواني پوځي څارنوال او د عزیزي بانک د یو تورن کارکوونکي د اختلاس دوسیې وڅېړل سوې. قسیم سولمل او نور جزئیات.
اسم شما
لته ورسو انتظار او ځند روسه بلخره لیداری فساد سره د مبارزه د عدلی او قضایي مرکز لوري د سترو جرمونو او اداري فساد علني محکمه جوړه سو او پکښه په خواني تورن څارنوال په علني ډول محاکمه سو. پخوانی پوځي څارنوال تورن جنرال عبدالحی نومیږي او د 50,000 افغانۍ پر رشوت اخیستو تورن دی. د نوموړي مدافع وکیل خپل معاکل ته د عدالت غوښتو په خاطر د زیات وخت غوښتنه وکړه. د محکمې د پلاوي رئیس شیراقام منیب په دې اړه داسې پریکړه وکړه:
تاسو ته ډاډ درکوم چې د عدالت د پلي کېدو او حقیقت ته د رسیدو لپاره به لس غونډې وځنډوو. په هر حال راتلونکې شنبه به ستاسو جلسه وي.
په دغه علني محکمه کې په کندهار کې د عزیزي بانک د پیرودونکو د خدمتونو د امیر فرید احمد دوسیه چې د 1,500 امریکایي ډالرو په اختلاس تورن دی هم وڅېړل سو. د محکمې د پلاوي رئیس شیراقام منیب د تورن د صورت ډول او ریدو وروسته پریکړه وکړه چې اختلاس شوي پیسې به بیرته ورکول کیږي او تورن یې په 10 کاله او 2 میاشتو تنفیذي بند محکوم کړ. ښاغلی منیب زیاتوي چې دا وروستۍ پریکړه نه ده او تورن د استیناف حق لري. دا لې درې فساد سره د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لومړنۍ غونډه ده چې په لنی توګه دایری شي. لیبل خو د افغانستان لوی څارنوال چې دغه مرکز مسولیت هم لري وای چې د فساد په یو شمېر نورو قضیو باندې هم څېړنې روانې دي. د افغانستان د لوی څارنوالۍ وایاند جمشید رسولی په دې اړه وای:
قضایه بیشتری در این مرکز فعلا در سارنوالی تحت تحقیقش قرار
داره. بعد اگه مرکز که اوس دیر قضیه تر سرین لاند دی. هر کلا چه سرین بش پریشی در اداری فساد لستر و جرمون سره در مبارزه زنگر داره هم پا دیاره قانونی پریک رکبی.
په ورته وخت کې د اداري فساد په وړاندې د څارنې او ارزونې ګډ کمیټه وایي دا چې د مافیت فرهنګ له منځه وړي ښه خبره ده. د کمیټې رئیس یما ترابي د محکمې پریکړو ته هیله مند دی.
همی که ما امروز شاهد ازی بودیم که یک تورن جنرال
دا چې موږ نن ولیدل چې د سرنوالۍ یو تورن جنرال چې د افغانستان په ټولنه کې واک لرونکی کس دی او محاکمه کیږي د خی چې موږ هیله من ووسو، خو زموږ امید په دې پورې اړه لري چې دا محاکمې نتیجه ولري او خلک ډاډه شي.
مشروط به یې است چې ای محاکم نتایج بته او نتایج جزیره ما ببینیم و شهروندا مطمئن شون.
خود افغانستان د شفافیت د څار بنسټ رئیس انتقاد کوي چې په محکمو کې لازم ظرفیت نشته او د دې بیرسته چې بې ګناه کسان محاکمه سي. هغه ټینګار کبی چې په دې محکمه کې باید د فساد لوی دوسیه چرل سوی وای.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
یو شمیر سناتوران او پلویدیس کې چارواکي وایي د ځینو طالب مشرانو کورونه په ایران کې د خود برانکاری لپاره افغانستان ته راځي. دغه راپور په یو امنیتي مسلې پسې خبرو. په بګرام هوایي اډه کې یوې 14 څلور کسان وژلي او نږدې 18 نور ټپیان کړي دي. له پروانه احمد هنایش را سره په مستقیم تماس کې دی. هنایش صاحب، د وژل سوی او ټپیانو د هویت په اړه وروستي معلومات څه دي؟
په دې حکله تر اوسه د سیمه ایزو چارواکي څه نه دی ویلي. هم صرف همدا دومره روښانه شوی ده چې هغه کسان چې مړ شوی د څلور کسان هغوی بهرنیان دي او هغه کسان چې 18 کسان نور چې ټپیان شوي ده تر اوسه د هغوی هویت روښانه شوی نه ده.
د حملې مسؤلیت چا اخیستی؟
د طالبانو دا د دې پیکا د دې حمله ځانوي او د ملا مجاهد د دې د ته ویل دا چې دا غوی د په د اوی دګر کې پامینس کې ډیر تلفات د بارنیز وکونو او افغان وکونو ته آسیب رسیدلی دی.
ډیر مننه احمد حنایشو په پروان کې ومردل چې په بګرام هوایی اډه کې 14 سوی چې په نتیجه کې څلور کسان وژل سوي چې چارواکي وایي بهرنیان دي او 13 نور چپیان دي. د مشرانو جرګې ځینې غړي او په لویدیځ کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د یو شمېر طالب مشرانو کورونه په ایران کې دي او د دې هیواد لخوا یې ملاتړ کیږي. دوی د شامې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ایران وسلولو طالبانو ته داسې وسلې ورکړي چې الوتکې او ټانګونه هم ورباندې ویشتلی سي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان په لویدیځ کې چارواکي وایي د ځینو مهمو طالب مشرانو کورونه په ایران کې دي او د فرا په وروستیو جګړو کې د یو شمېر وژل سویو طالبانو جسدونه هم ایران ته لېږدول سوي دي. د فرا والي اسف ننګ د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دا طالب مشران د ایران په ځینو ځایونو کې اوسیږي او له هغه ځایه د تخریبي فعالیتونو لپاره افغانستان ته راځي.
د طالبانو د یو شمېر مهمو مشرانو کورونه په ایران کې دي. په بیرجان کې څه کورونه، مشهد کې څه، کرمان کې څه، یز کې څه، دوی راځي د تخریب لپاره افغانستان ته.
ښاغلی ننګ زیاتوي هغه وسلې چې طالبانو د فرا په جګړه کې کارولې داسې ښکاري چې له نږدې سیمې نه یې ترلاسه کړي. خدای وایي چې په دې اړه پلټنې روانې دي. بلخوا د مشرانو جرګې غړی جمعالدین ګیانوال وایي چې ایران افغان طالبانو ته داسې وسلې ورکړي دي چې الوتکې او ټانګونه هم پرې ویستلی سي.
ایران نظامي یرغل شروع کړی دی، هاته طالبانو ته مثلا ځایونه ورکړي دي، هاته نظامي مرسته ورسره کوي، داسې وسلې ورکړي دي چې یغ نه کېدای شي، تیارې مو ویشتلی شي او ټینکونه ویشتلی شي او دغه مرسته دی ورشروع کړي دي.
که څه هم ایران تازه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې دا ډول څرګندونې رد کړي دي. تېره اونۍ د افغانستان په مشرانو جرګه کې هم په دې اړه اندېښنه وښودل سوه او د دغې جرګې رئیس د دفاعي چارو کمیسیون ته دنده وسپارله چې له طالبانو سره د ایران د همکارۍ موضوع له امنیتي او استخباراتي ادارو سره وڅېړي. د مشرانو جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون منشي رڼا ترین ازادۍ راډیو ته وویل چې په همدې اونۍ کې به کشفي او استخباراتي ادارې دوی ته معلومات ورکړي.
راتلونکي دوشنبې ته موږ په دغه اړه موضوع په اجنډا کې لرو او کیدای سي مسؤلین و موږ ته هر اړخیزه معلومات راکړي، کوم معلومات چې دوی خپل په لاس کې لري.
خو د افغانستان دفاع وزارت وایي تر اوسه داسې شواهد نه دي ترلاسه شوي چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران همکاري په ډاګه کړي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې اړه پلټنې روانې دي.
په دې اړه باندې موږ هم تحقیق کوو، کوم اسناد پیدا کړو د موږ مطبوعات سره شریک. موږ داسې اسناد نه لرو چې هغه دقیق کړو. موږ په دې اړه باندې هغه وکړو نظر ورو.
د سیاسي چارو کارپوهانو وایي چې ایران په افغانستان کې د داعش د پراختیا له ویرې له وسلوالو طالبانو سره مرسته کوي. له دې ډلې مطیع الله خروټی وایي نه یوازې ایران بلکې روسیه هم د داعش د فعالیتونو د مخنیوي په هدف له طالبانو سره اقتصادي او پوځي مرستې کوي. ښاغلی خروټی وایي چې له داعش سره د مبارزې ښه طریقه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو تجهیز او له دوی سره مرستې کول دي، نه له وسلوالو طالبانو د داعش پر ضد د وسلې په توګه کار اخیستل.
ومردل چې د افغانستان د مشرانو جرګې ځینې غړي او په لویدیځ کې سیمه ییز چارواکي وایي چې د یو شمېر طالب مشرانو کورونه په ایران کې دي او د دې هیواد لخوا یې ملاتړ کیږي. تر اوسه پورې ایراني چارواکو په دې اړه تبصره نه ده کړې. د دې خبرونې په پیل کې مو ووردل چې د افغانستان ولسي جرګې نن د کابینې درې وزیران سربلې صلاحیت کړل. وکیلانو استدلال درلود چې دغه وزیران نه دي توانېدلي خپله پراختیایي بودیجه ولګوي. ولسي جرګه سبا هم درې وزیران خپلې غونډې ته وربولي. د ولسمشر ویاند هارون شاه حسین مرتضوی د ولسمشر مرستیال ویاند را سره په مستقیم تماس کړی. مرتضوی صاحب، حکومت د ولسی جرګې دغه فیصله ته په کومه سترګه ګوري؟
بسیار تشکر شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. رئیس جمهور امشب قرار است با هیئت اداری ولسی جرګه و همچنین رئیس های کمیسیون ولسی جرګه ملاقات کند. رئیس جمهور دلایل استیضاح وزیران کابینه را خصوصا در رابطه با وزیر امور خارجه را مطابق ماده 92 قانون اساسی موجه نمی‌بینم. ظاهرا وکلای محترم مجلس در رابطه با کارکرد وزیران کابینه در یک روشنایی معلومات نبوده. حکومت انتظار دارد تا ارائه معلومات کافی پروسه استیضاح به توقف افتد.
په داسې یو وضعیت کې چې د افغانستان په څو ولایتونو کې عملا جګړه روانه ده، په پرله پسې ډول د وزیرانو سلب صلاحیت کېدل څومره تاثیر لري د وضعیت پر وضعیت باندې، تاسو څه فکر کوئ؟
ما شما و همکارتان تشکر میکنم. صرفا دیدگاه حکومت در رابطه با استیضاح وزیران کابینه با شما شریک کردیم. سایر جزئیات ما در فرصت دیگه در خدمت هستیم.
ډیر مننه. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی و چې د ولسی جرګې لخوا یې د وزیرانو د سلبې صلاحیت کېدو پر مسله را سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د هلمند ځینی سناتوران له حکومت غواړي چې د دې ولایت ځینی چارواکي دي عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي سي. دا چې ولی خان محمد سین براتووي
په هلمند ولایت کې د جنگونو د وګدېدو د مختلفو لاملونو ترڅنګ د مشرانو جرګې ځینې غړي وایي چې په دې ولایت کې د فساد او د ځینو بې کفایت مسؤلینو موجودیت هم سبب شوی چې جنگ پکې دوام وکړي. د مشرانو جرګې غړي محمد هاشم الکوزی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل هلمند اوس هم نام نه دی. د له حکومت وغوښتل چې د دې ولایت ځینې بې کفایت مسؤلین دي له دندو لرې او عدلي او قضایي ارګانونو ته دې معرفي کړي.
موږ ولس په ډېر سخت حالت کې سپي اعلان قرار لري. د هلمند ټولې ولسوالۍ بې عمله د طالبانو د تهدید لاندې دي. موږ پر مرکزي دولت باندې دا غږ کوو چې د هلمند ولسونه نور ونه ځوروي. هغه بې کفایت مدیران چې په ولایت کې موجود دي هغه باید د وظیفو څخه ایسته سي او عادلي او قضایي ارګانونو ته باید معرفي سي.
ښاغلي الکوزي په امنیتي ځواکونو کې د خیالي پولیسو او سرتیرو موجودیت ته هم اشاره وکړه. ویل چې په روانه میاشت کې 2000 سرتیرو ته تنخواه حواله شوې، حال دا چې په هلمند کې 6000 هم نه برابرېږي. پخوا تر دې د هلمند د ولایتي شورا رئیس هم ویلي چې په دې ولایت کې د جنگ د اوږدېدو یو لامل هغه خیالي سرتیری دي چې لیستونه شته، تنخواګانې حواله کېږي خو فزیکي موجودیت نه لري. سره له دې چې د مشرانو جرګې غړی محمد هاشم الکوزه په دغه ولایت کې د جنگ د دوام او د طالبانو د ګواښونو په اړه وایي، خو د هلمند ولایت د امنیتي او دفاعي ځواکونو اپراتیفي قماندان عبدالجبار قهرمان وایي چې په هلمند کې جنگ د پخوا په نسبت سوړ شوی او وضعیت د امنیتي ځواکونو په کنټرول کې دی.
اصلا دغه اوس فعلان جګړه نه لرو. دته موږ په فعلي عملیات کې چې ډېر په احتیاط سره موږ ژلانیو فعلان د لشکرګاه د اطرافو جګړه بېخي ستانه په مجموع کې جګړه سره سوې ده. مخالفین توانمندي ډېره کمزورې سوې ده.
ښاغلی قهرمان هم د امنیتي ځواکونو په لیکو کې ځینې ستونزې تاییدوي، خو وایي چې حکومت په دغو لیکو کې د خیالي سرتیرو موضوع او همدارنګه نورې نیمګړتیاوې په جدي توګه څېړي.
په بلخ ولایت کې امنیتي چارواکي وایي چې د جرمني یا آلمان پر قونسلګری وروستۍ موټر بم حمله په پاکستان کې پلان شوی و. تر اوسه د پاکستان کوم مقام په دې اړه تبصره نه ده کړې. مجیب الرحمن حبیبزی نور حال راکوي.
د بلخ امنیت امر عبدالرزاق قادری ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي دي چې داسې شواهد او لاسوندونه یې ترلاسه کړي دي چې ښایي په مزار شریف کې د آلمان هیواد پر قونسلګری حمله په پاکستان کې طرحه او پلان شوی ده. هغه وایي د دې حملې په خاطر چې د موټر بم په واسطه ترسره شوه، درې کسان په دندو ګمارل شوي وو چې دوه تنه یې د حملې سره سم ووژل شول او یو بل د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. قادری وویل نیول شوی کس د افغانستان ملي امنیت ته په څرګندونو کې اعتراف کړی چې د دوو میاشتو لپاره د نظامي او چریکي جنگ زده کړې په پاکستان کې ترسره کړي او په مزار شریف کې د جرمني پر قونسلګری د حملې په خاطر افغانستان ته رالېږدول شوی دی. کوم کس چې موږ نیولی دی هغه په خپل بیان کې اعتراف کړی دی چې نظامي تعلیمات او زده کړې یې له هیواد څخه بهر ترسره کړي دي. هغه دوه میاشتې مکمل په پاکستان کې د نظامي او چریکي حملو زده کړې کړي دي. دا اوس مهال د ملي امنیت سره په قید کې دی. اصلا دا یو پلان شوی حمله و. د بلخ والی ویان منیر فرهد وایي چې تر دمه د دوی تحقیقات نه دي بشپړ شوي، خو داسې مدارک په لاس ورغلي دي چې ښایي د حمله د پاکستانیانو لخوا ترسره شوې ده. تحقیقات لا نه دي ختم شوي، خو یو جسد چې موږ په سیمه کې ترلاسه کړی زموږ د کالبد پېژندنې څېړنې دا ښایي چې دا کس انور صادق نومېږي او پاکستانی دی. منیر فرهد وایي چې تحقیقات لا دوام لري او د دې حملې تر شا د پاکستاني پوځیانو لاس لرلو مسله لا نه ده نهایي شوې. هغه وویل یو افغان تبه چې په دې حمله کې د لاس لرلو په تور نیول شوی دی ادعا یې کړې چې له درې کلونو را په دې خوا پاکستان کې ژوند کوي او هلته یې تروریستي زده کړې بشپړې کړې دي. منیر فرهاد وویل دا کس هیبت الله نومیږي او د لغمان د علیشان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. تیر کال په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ د دریو ځانمرګو کسانو د حملو راوروسته د بلخ امنیتي چارواکو اعلان وکړ چې پر دې ډیپلوماتیک بنسټ حمله کې د پاکستان پوځ لاس لري.
تر اوسه پورې روښانه نه ده چې د افغانستان په اړه به د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پالیسي څه وي. رویټرز اجانس په دې اړه راپور خپور کړی. جزئیات یې له اجمل انوري.
افغانستان چې نړیوالو مرستو ته اړتیا لري په بې صبرۍ له کابل سره د واشنگټن د مرستو د دوام په اړه د امریکا د نوي منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ پریکړې ته انتظار کوي. د رویټرز خبري اژانس وایي په افغان چارواکو کې ډیرو کمو دا تمه لرله چې جمهوري غوښتونکي ډونالډ ټرمپ به د امریکا راتلونکي ولسمشر وټاکل شي. په رپورټ کې د یو افغان چارواکي له خولې ویل شوي د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ بریا ورته حیرانوونکې وه، ځکه ډیر خلک د دې برعکس نتیجې ته په تمه وو. د چارواکي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي افغانستان د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتي مبارزو کې د دواړو کاندیدانو لخوا نه یادېده، خو له دې سره هم ډیر افغانان په دې تمه وو چې ډیموکراټه کاندیده هیلري کلینټن به د امریکا راتلونکي ولسمشر وي. رویټرز د امریکا د راتلونکي ولسمشر د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې افغانستان یوه ستونزه ګڼي چې نوی ولسمشر به ورسره مخ وي. امریکا په افغانستان کې 115 میلیارد ډالر لګولي، په داسې حال کې چې په دې هیواد کې د طالبانو د نظام له سقوط څخه 15 کلونه تیر شوي، دغلته لا هم جګړه دوام لري او د دې هیواد له درې برخو یوه برخه د افغان حکومت له واکه وتلې ده. د امریکا د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې امریکایي چارواکو په افغانستان کې خپلو متحدانو ته ویلي وو چې دا هیواد به د امریکا د نوي حکومت له بې تفاوتۍ سره مخ نه شي. په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکینلی د خپل هیواد د ولسمشرۍ د انتخاباتو په لومړۍ ورځ وویل ډاډمن دی چې افغانستان به د امریکا د بهرني سیاست په لومړیتوبونو کې پاتې شي. ډونالډ ټرمپ تر اوسه د افغانستان سره کمه لیوالتیا ښودلې، که څه هم په وروستیو خبرو کې ویلي چې افغانستان کې به زیات امریکایي سرتیري وساتي، خو تر دې مخکې نوموړي په افغانستان کې د امریکا مداخله یوه ویرونکې تېروتنه ګڼلې وه. یو افغان چارواکي د نوم د نه ښودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته ویلي حماسې چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال ډونالډ ټرمپ د داعش د وسلوالې ډلې د له منځه وړلو ژمنه کړې، نو داسې نه ښکاري چې له افغانستان څخه د سرتیري وباسي، ځکه په افغانستان کې دا مهال داعش په یو جدي خطر بدل شوی دی.
د زابل چارواکي وایي په دې ولایت کې پر یوه پخواني خبریال حمله کورنۍ مسأله ده. تفصیل له صادق رښتینی ناوري.
د زابل د والی ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ته وویل چې پر یوه پخواني سمیز خبریال اسمت الله قایل تیر شپه ناوخته د خپل اخشي لخوا د چړو په وسیله حمله سوي چې نوموړي پکښې ټپي سوي. د سیال په وینا تر پیښې وروسته هم د کوونکي د پولیسو لخوا نیول سوي او نن سهار په ضمانت بیرته خوشې سو. د سیال په خبره د لومړنیو معلوماتو په اساس معلومه سوي چې مسله شخصي او کورنۍ ده.
اسمت الله قایل چې مخکې په ملي راډیو تلویزیون د زابل کې هم کار کړی دی، همدارنګه دوی ته یو بله د ښکلا راډیو په نامه و، د هغې د نیوز مسؤول هم پاتې شوی دی. خو د اوس دپاره خبر نه یم چې دی وظیفه لري، خو په دې دواړو ځایانو کې د اوس دپاره وظیفه نه وه. د تېره شپه ماښام د یو کورنۍ مشکل په اساس چې د خپل اوخې سره مشکل راغلی او د خپل کور کې د دوی په کور کې د خپل اوخې سره مشکل راغلی او د دوی یو کورنۍ مشکل و هغه سره په چړو لګېدل، خو بیا هم د ده هغه صحیح وضع بېخي ښه ده، بېګا دی د شفخانې نه بېرته وتلی دی.
په عین وخت کې د ملي تلویزیون خبریال یعقوب شرفه چې تېره میاشت په مرکز کلات کې د نامعلومو وسلو والو په حمله کې ووژل سو، هغه پلاوی چې له مرکز څخه دغه ولایت ته د نوموړي د قضیې د تحقیق لپاره تللی و خپلې پلیټنې بشپړې کړې. د زابل د والی ویان ګل اسلام سیالبای چې پلاوی له دوی سره ورستي معلومات نه دي شریک کړي.
پلاوی د موږ سره او نه خبرارانو ته خاص معلومات اخره کې ورنکړه، خو پلاوی واځ یو دغه موضوع د یعقوب شرافت د دوسیې چېړلو او همدارنګه بله موضوع د ولایتي ادارو نه ملکي ادارو نه او د نظامی ادارو نه لیدنه ورزونه وه چې دا کارونه وکړل او راپور واخیست او تیره ورځ د زابل نه لاړه.
دا په تیر څلور اونیو کې په جنوب کې د خبریالانو د وژل کېدو او ټپي کېدو درېمه پیښه ده چې رامنځته کېږي. تېره اونۍ په هلمند کې د نعمت الله ظهیر په نوم یو خبریال د ماین په چاودنه کې ووژل سو.
د امریکا په انتخاباتو کې د ډونالډ ټرمپ پر بریا د دې هیواد په بېلابېلو شهرونو کې د درېمې شپې لپاره هم مظاهرو دوام درلود. تفصیل له اجمل انوري.
د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاب په اړه دغلته په یو شمېر ښارونو کې مظاهرو د درېمې پرله پسې شپې لپاره دوام درلود. په میامی، اتلانیا، فلادلفیا، نیویارک، سان فرانسیسکو، پورتلند، اوریګن او نورو ښارونو کې زرګونه کسان لارو کوڅو ته راووتل او د امریکا د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بریالیتوب پر ضد شعارونه ورکړل. دوی د انتخاباتي مبارزو پر مهال د کډوالو، مسلمانانو او ښځو په اړه د ډونالډ ټرمپ څرګندونو باندې اعتراض درلود. د ریپورټونو لمخې په پورتلند کې یو کس په ډزو ټپي شوی، خو تر اوسه څرګندنه ده چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې. په ریپورټونو کې ویل شوي چې په پورتلند کې پولیسو د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار اخیستی. د پورتلند پولیسو ویلي اوښکې بهونکي ګاز د هغه کسانو پر ضد وکاروه چې هڅه یې کوله موټرو ته اور واچوي او مظاهرې په بلوا بدلې کړي. په میامی کې هم په زرګونو خلکو لاریون وکړ او د ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي بریا پر ضد شعارونه ورکړل. ویل کېږي چې د 1200 په شاوخوا کې اعتراض کوونکي په نیویارک کې د ټرمپ ودانۍ مخې ته چیرې چې ډونالډ ټرمپ ژوند کوي راټول شوي وو او د نوموړي پر ضد شعارونه ورکړل.
اوس له احمد جعفر احمدي سره اوسئ.
تشکر از شما آقای صالح. سلام به این مجله خبری رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. سه وزیر کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان برای اولین بار در یک روز سلب صلاحیت شدند. ولسوال بگرام تایید می کند که در حمله بالای پایگاه هوایی ناتو در بگرام 4 سرباز بین المللی کشته شدند. و محاکمه علنی 2 فرد متهم به دست داشتن در فساد اداری در کابل برگزار شد. پس از خبرها در مورد اینها گزارش خواهیم داد، اما حالا خبرهای مهم افغانستان و جهان با همکارم سلطان محمد سرور.
ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید در نتیجه انفجار صبح امروز در میدان هوایی بگرام حداقل 4 تن کشته و 14 نفر دیگر زخمی شدند. ولسی جرگه افغانستان امروز 3 وزیر کابینه را سلب اعتماد کرد. روسیه از بازداشت 10 تروریست مظنون آسیای میانه خبر می دهد. و تظاهرات اعتراض آمیز بر پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا در چندین شهر این کشور برای 3 شب پیهم ادامه یافت. تفصیل اخبار. مأموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان میگوید در نتیجه انفجار صبح امروز در میدان هوایی بگرام حداقل 4 تن کشته و 14 نفر دیگر زخمی شدند. جنرال جان نیکلسون، قماندان عمومی نیروهای ناتو در افغانستان میگوید چنین حملات نمیتواند در مأموریت حمایت قاطع از نیروهای افغان تغییر وارد کند. عبدالشکور فدایی، ولسوال بگرام، بر رادیو آزادی گفت که در این رویداد 4 سرباز خارجی کشته شدند، اما تاکنون در مورد هویت این افراد چیزی گفته نشده است. در این حال طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفته. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، ادعا کرد که در این رویداد ده ها عسکر نیروهای خارجی و افغان کشته و زخمی شدند. ولسی جرگه افغانستان امروز 3 وزیر کابینه را سلب اعتماد کرد. ولسی جرگه امروز وزرای خارجه، کار و امور اجتماعی و فواید عامه را به دلیل مصرف نکردن بودجه انکشافی سلب صلاحیت نمود. ولسی جرگه از حکومت می خواهد تا به زودترین فرصت افراد شایسته دیگر را به این جرگه معرفی کند. در این حال دواخان مینپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری، بر رادیو آزادی گفت که به تصمیم شورای ملی ارج می گذارند و بر اساس آن عمل خواهند کرد. رسانه های پاکستانی می گویند نماینده های طالبان مسلح در ملاقات با مقامات این کشور در سفرشان به پاکستان گفتگو با حکومت افغانستان را رد کردند. روزنامه اکسپرس تریبیون پاکستان این مطلب را امروز از قبل یکی از مقامات ارشد طالبان مسلح به نشر رسانیده است. این روزنامه به نقل از یک منبع نوشته است که مقامات پاکستان از طالبان مسلح خواستند تا با حکومت افغانستان صحبت کنند و با پروسه صلح یکجا شوند. پیش از این گزارش ها در مورد ملاقات طالبان مسلح با مقامات افغان در قطر نیز به نشر رسیده است. روسیه در نتیجه عملیات خاص در مسکو و سانت پیترزبورگ 10 تروریست مظنون را دستگیر کرده است. گفته می شود که این افراد از کشورهای آسیای میانه می باشند. اعلامیه اداره فدرالی خدمات امنیتی روسیه می گوید که این افراد با همکاری ادارات امنیتی تاجیکستان و قرقیزستان بازداشت شدند. اعلامیه می افزاید که 4 بم نیرومند، وسایل ریموت کنترل، اسلحه و مهمات و وسایل ارتباط در جریان این عملیات دریافت شده است. مقامات این افراد را با داشتن رابطه با گروه دولت اسلامی یا داعش متهم می سازند. تظاهرات اعتراض آمیز بر پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات اخیر ریاست جمهوری آمریکا در چندین شهر این کشور برای سومین شب پیهم ادامه یافت. هزاران نفر در این تظاهرات در شهرهای میامی، اتلانتا، فیلادلفیا، نیویورک، سان فرانسیسکو، پورتلاند و اوریگون اشتراک کرده درباره اظهارات دونالد ترامپ به ارتباط مهاجران، مسلمانان و زنان خشم خود را ابراز داشتند.
رئیس جمهور من نیستی، رئیس جمهور من نیستی.
ما رئیس جمهور منتخب را نمی پذیریم.
در میامی چندین هزار نفر از فعالان در وسط شهر راهپیمایی کرده و چندین صد نفر آنها به شهر برآمده رفت و آمد ترافیک را مسدود ساختند. در نیویورک 1200 نفر از مظاهرچیان در چندین چوک و میدان شهر گرد هم آمدند. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا برای گفتگوی تلفنی با رئیس جمهور روسیه در آینده نزدیک تمایل نشان داده است. دونالد ترامپ این مطلب را در یک مصاحبه با روزنامه وال استریت ژورنال که امروز نشر شده بیان داشته است. او در اشاره به پیام تبریکی روز چهارشنبه رئیس جمهور روسیه گفته است که یک نامه ممتاز از پوتین دریافت کرده است. پس از اعلان حالت اضطراری در اتیوپیا در سه روز گذشته بیش از 11000 نفر در این کشور بازداشت شدند. یکی از مقامات این کشور امروز به تلویزیون دولتی گفت که 11607 نفر به شمول 347 زن بازداشت و در 6 زندان کشور محبوس شدند. و ترکیه و بلاروس داد و ستود تجارتی میان هم را به 1 میلیارد دلار افزایش می‌دهند. رجب طیب اردوان رئیس جمهور ترکیه این مطلب را دیروز بعد از ملاقات با همتای بلاروسی خود الکساندر لوکاشینکا در مینسک بیان داشت. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور در ادامه این مجله خبری. برای نخستین بار در یک روز سه وزیر کابینه حکومت وحدت ملی افغانستان سلب صلاحیت شدند. اما از روند سلب صلاحیت این وزیران انتقاد وجود دارد.
نن چه ډیر کم اندازه ما د وزیران د استیزه مراسم ولیدل، په ډیر تاسف سره باید زده خبره وکوم چې اکثر وکیلان په خپل منځ کې سره مصروف او خپل بحث کوي، په اخر کې یا شین یا سور کارت پورته کوي.
در حمله امروز بالای پایگاه هوایی ناتو در بگرام 4 تن کشته شدند.
کشته شدگیاش افراد خارجی هستند، دخلیاش تا هنوز هویتش معلوم نیست.
و محاکمه علنی دو فرد متهم به دست داشتن در فساد اداری در کابل برگزار شد.
وظیفه سرمول تمیز و سرمول عسکری.
سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 پیوسته اید. ولسی جرگه افغانستان برای نخستین بار در یک روز سه وزیر کابینه حکومت وحدت ملی را سلب صلاحیت کرد. یک وزارت کلیدی بدون وزیر شد. صلاح‌الدین ربانی نتوانست رأی اعتماد اکثر وکیلان را به دست بیاورد تا به حیث وزیر خارجه به کارش ادامه بدهد. محمود بلیخ که به عنوان وزیر فواید عامه کار می کرد و نسرین اوریاخیل که وزیر کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین بود نیز سلب صلاحیت شدند. دلیل اصلی این اقدام ولسی جرگه مصرف نشدن بخش اعظم بودجه های انکشافی این وزارت ها خوانده شده، اما این وزیران استدلال کردند که بودجه انکشافی را تا حد توان مصرف کردند. جاوید حسنزاده از کابل گزارش می دهد.
با آغاز روند استیضاح برخی از وزرا از سوی ولسی جرگه در اولین نشست استیضاحیه سه وزیر کابینه حکومت از سوی این جرگه سلب صلاحیت شدند. اعضای ولسی جرگه صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه، محمود بلیغ وزیر فواید عامه و نصیرین اوریاخیل وزیر کار و امور اجتماعی را به سبب عدم مصرف بودجه انکشافیشان رد صلاحیت کردند. هرچند این وزرا به پرسش وکلا در این خصوص پاسخ داده و در مورد عدم مصرف بودجه انکشافیشان دلایل را به اعضای این جرگه ارائه کردند، اما دلایل ارائه شده قناعت ولسی جرگه را فراهم ننمود. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس این جرگه در نشست استیضاحیه روز شنبه از حکومت تقاضا کرد تا به جای وزرای سلب صلاحیت شده افراد جدید را غرض گرفتن رای اعتماد به این جرگه معرفی نماید.
در این صدای امروز وزیر محترم خارجه و وزیر محترم فواید عامه وزیر کار امور اجتماعی در مورد اعتماد ولسی جرگه قرار نگرفت. رئیس جمهور و رهبری دولت جمهوری اسلامی افغانستان خواهش میکنیم که کاندید مطلوب برای کسب رای اعتماد به خانه ملت ولسی جرگه به معرفی بگیرد.
وزرای رد شده در خصوص عدم مصرف بودجه انکشافی تا حد زیاد خودشان را ملامت ندانسته و دلایل مختلف را نیز ارائه کردند. صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه گفت که این وزارت 27% بودجه نه بلکه 73% بودجه را به مصرف رسانده و در دوره کاری و این وزارت دستاوردهای خوبی نیز داشته است.
در طی یک سال اخیر وزارت امور خارجه دستاوردهای بسیار خوبی داشته و امیدوار هستیم که مورد تشویق پارلمان قرار بگیریم و پولی که در اختیار داشتیم از 2.8 میلیون ما 2.1 میلیون آن را به مصرف رساندیم که مجموع پول بودجه انکشافی 73.78% بودجه می باشد.
در این حال وزرای فواید عامه و کار امور اجتماعی نیز تاکید کردند که در مصرف بودجه هیچ‌گونه بی‌توجهی نکردند. هر دو وزیر بیروکراسی، ناامنی، تأخیر پرداخت پول از سوی دونرها و نبود ظرفیت را دلایل عمده عدم مصرف بودجه انکشافی خواندند. در این حال ریاست جمهوری افغانستان نیز استیضاح و سلب صلاحیت وزرا را از سوی ولسی جرگه حق قانونی این جرگه خوانده و میگوید با فیصله های ولسی جرگه احترام میگذارند. داوخان میناپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری در مورد گفت:
وزیرانو استیضاح
به اساس قانون استیضاح و استجواب از صلاحیت های ولسی جرگه است. بنابراین حکومت به این مسئولیت و صلاحیت احترام دارد. فیصله ای را که آنان در روشنی قانون می کنند حکومت در این قسمت اجرا می کند.
افغانستان حکومت به دې برخه کې اجرات کوي.
هرچند مشخص نیست که ولسی جرگه چه تعداد وزرای کابینه را استیضاح خواهد کرد، اما پیش از این برخی از اعضای این جرگه گفتند که به اساس اعضابیان ها بیشتر از نصف وزرای کابینه استیضاح می شوند. اعضای این جرگه می گویند هرگاه پاسخ وزرای بعدی در نشست استیضاحیه مورد قناعتشان قرار نگیرد آنها نیز سلب صلاحیت خواهند شد.
شنیدید که در گزارش همکارم جاوید حسنزاده، دواخان میناپال یک معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که حکومت به این تصمیم ولسی جرگه احترام میگذارد. اما شاه حسین مرتضوی یک معاون سخنگوی دیگر ریاست جمهوری افغانستان لحظات پیش در این مورد در صحبت با رادیو آزادی چنین گفت:
رئیس جمهور امشب قرار است با هیئت اداره ولسی جرگه و همچنین رئیس های کمیسیون ولسی جرگه ملاقات کند. رئیس جمهور دلایل استیضاح وزیران کابینه را خصوصا در رابطه با وزیر امور خارجه را مطابق ماده 92 قانون اساسی موجه نمی‌بینند. ظاهرا وکلای محترم مجلس در رابطه با کارکرد وزیران کابینه در یک روشنایی معلومات نبوده. حکومت انتظار دارد تا ارائه معلومات کافی پروسه استیضاح به توقف افتد.
شاه حسین مرتضوی یک معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد. همین حالا محمد عبدو یک عضو ولسی جرگه از کابل روی خط مستقیم تلفن با ماست. آقای عبدو سلام، به برنامه خوش آمدین. اگر حرفای آقای مرتضوی را شنیدین لطفا پاسختان را در این مورد با شنوندهای ما در میان بگذارین.
تشکر، سلامت باشین. قانون اساسی افغانستان صلاحیت قوای ثلاثی دولت جمهوری اسلامی افغانستان مشخص ساخته. تفکیک قوا در قانون اساسی افغانستان کاملا لحاظ شده. طبعا فیصله هایی که از جانب پارلمان افغانستان خصوصا ولسی جرگه افغانستان صورت میگیره در روشنایی احکام مواد قانون اساسی افغانستان صورت میگیره. از جمله صلاحیت های ولسی جرگه افغانستان استیما، استجواب و استیضاح وزرای کابینه و رؤسای ادارات دولت جمهوری اسلامی افغانستان هست. شما در جریان هستین که حساب قطعیه بعد از ختم هر سال مالی که در واقع سال آینده را در بر میگیرن، سال گذشته را ولسی جرگ افغانستان مورد بررسی و ارزیابی و تحقیق قرار میتن که این ارزیابی ها منتج در سالهای گذشته به این میشدن که در صورتی که ارزیابی مورد قناعت ولسی جرگ قرار نمی گرفتن، این موضوع را احاله می دادن ولسی جرگ به لوی سارانوالی افغانستان که اونا باید بررسی بکنن و از وزرای کابینه ای را بخواین که چرا بودجه را به مصرف نرساندین با توجه به که بودجه افغانستان ارتباط میگیره به ملت افغانستان.
بله جناب عبدو با مذرت، بسیار مذرت میخواییم که فرصت ما کم هست و حرف شما را من باید قطع بکنم. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که حکومت از شما انتظار دارد تا روند استیضاح وزیران را به تعویق بیاندازین. قابل پذیرش هست برای شما؟
این بار میگردم اگر یک دفعه خلاص بکنم بعد میپردازم به این موضوع. و حساب قطعی چون بودجه متعلق به ملت افغانستان هست، با توجه به نیازمندی هایی که در افغانستان وجود داره و این کمک هم در بدل تقاضاها و درخواست های مکرر دولت جمهوری اسلامی افغانستان از کمک های جامعه جهانی به دست میاد، ضرورت است اینا باید به وقت زمانش به مصرف برسه. هرگاه به مصرف نرسه یک جفای بزرگی است که در حق مردم افغانستان صورت میگیره. با توجه به این قضایا پارلمان افغانستان تصمیم گرفتن که پروسه استیضاح را روی دست بگیرند. امروز یک مرحله سپری شد. در صورتی که این تقاضا از جانب حکومت مطرح شوند، این برمیگرده به هیئت اداری و تشکیل جلسه کمیته رؤسا که در او جلسه مورد بحث قرار میگیره. چیزی که کمیته رؤسا تصمیم بگیرند طبعا او را شریک خواهد کرد به جلسه عمومی ولسی جرگه که او حمایت یا مو پشتیبانی مجموعی اعضای ولسی جرگه را با خود داشته باشند. در قسمت تأخیر پروسه استیضاح یا اینی که عملی ساختن تصمیم قبلی ولسی جرگه.
بله جناب عبدو، در این حال شماری از کارشناس ها انتقاد میکنن که هنگام استیضاح وزیران شماری از وکلا سرگرم بحث‌های شخصی و استفاده از موبایل بودن. امروز بیاین ابتدا حرفای رحیم الله صافی رئیس پوهنزه اقتصاد پوهنتون آشنا را در این مورد بشنویم، بعدن بحث را با شما ادامه میتیم.
نن چه دیر کم اندازه ما دو وزیران دی سیزه مراسیم ولیدل، پا دیر تاسف سر باید زده خبر او کومه چه اکثر وکیلان پا خپل منس که سر مصروف و خپل بحثی که و پا آخر که یا شین یا سور کارت پورته که در دیر دی تاسف زیو او د شورا چاری چا پر مخ بولی غسوز اللہ دستیج نا پیغاگم مکو چه جناب وکیل صاحبان و خپل داخلی دسکشن او داخلی جارو بحث کم که او د وزی صاحبانو دی خبرو تغواک شی. ما چلی دل اکثریتو د شورا اعضاو پا دقت سره د وزیرانو خبری ناوری دلی او پا آخر که زنه پایگم چه پا کم شکل چه او سوک دقیقه د چا خبر وانوری دو اغی د رد او یا د تایید لپار سنگ رای
بلکی. چیست پاسخ شما جناب عبدو؟
من خدمت شما عرض بکنم که حساب قطعیت تصمیمش در روزی استیضاح گرفته نمیشه. این تصمیمش قبل از قبل هست، به این معنا که حساب قطعیت در کمیسیون مالی و بودجه در سالهای گذشته و فعلا در کمیسیون محاسبات فعلی ولسی جرگه که همو بخشش عنوانش تفتیش مرکزی هم تشکیل میده، در این مورد بحث قرار میگیره، مورد ارزیابی قرار میگیره و بعدی به کمیسیون های ولسی جرگه فرستاده میشه. کمیسیون های ولسی جرگه در این موارد کاملا بحث میکنه و بعد نتیجه بحث خود را شریک میکنه با کمیسیون زیرب که کمیسیون محاسبات باشه و بعد از اون این کمیسیون محاسبات است که جمع‌بندی میکنه که نظرات کمیسیون های ولسی جرگه با کجا قرار میگیرن. آیا تایید است یا رد است، و بعد از جلسه مشترک تشکیل میشه. نتیجه جلسه مشترک من حیث گزارشی نهایی کمیسیون اقتصادی نه به تالار بود شده که این نتیجه آمد، فیصله شد وزرایی که کمتر از 70% بودجه سال 1394 به مصرف رسانده اینا باید مورد بازپرس قرار بگیرند. طبعا امروز وقتی که آمدن دو سه تا سوال بسیار مشخص و متحد المال برای وزرای محترم مطرح کردن که اونا جوابا رو خود دادن. طبعا در جریان بحث ها ماهایی که اونجا حضور داشتیم، وکلای مردم، نمایندگان مردم، اعضای ولسی جرگه بحث ها رو کاملا شنیدن و در پایان استماع صحبت های وزرای محترم طبعا اینا با فکر مستقل و با رعایت مصالح ملی و در عین حال شرایط کنونی مملکت تصمیم خود
تشکر
و رأی مثبت و منفی خود ابراز کردن، چیزی که برآمده نیست. طبعا من فکر کنم که این ملاحظات کاملا رعایت شده بود در نشست امروزی.
تشکر از شما محمد عبدو، یک عضو ولسی جرگه افغانستان بود که از کابل با رادیو آزادی صحبت میکرد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5 هستید. ولسوال بگرام تایید می کند که در حمله بالای پایگاه هوایی ناتو در بگرام 4 سرباز بین المللی کشته و 18 نفر دیگر زخمی شدند. حمله حوالی 5:30 صبح امروز صورت گرفت. احمد هنایش گزارش می دهد.
مسئولین ولسوالی بگرام ولایت پروان میگویند رویداد انفجار در داخل میدان هوایی بگرام که نیروهای بین‌المللی را هدف قرار داده بود یک حمله انتحاری بود که انتحار کننده به داخل پایگاه راه یافته بود. عبدالشکور قدوسی ولسوال بگرام به روز شنبه به رادیو آزادی گفت در این حمله انتحاری که در داخل میدان هوایی و در یکی از ساعات پایگاه نظامی بین‌المللی رخ داد 4 تن از نیروهای بین‌المللی کشته شده و 18 تن دیگر زخمی شدند، اما تا حالا هویت زخمی شده ها روشن نیست.
4 نفر از تعداد کشته شده ها شده و 18 نفر زخمی ها کشته شده یا افراد خارجی هستند، داخلی هاش هنوز هویتش معلوم نیست. در ما در رابطه چیزی نگفتین و دیگه ای قرار گزارشی که خود خارجی ها دادین انتحار کننده بوده و موقعش روی تنخانهشان خود انتحار کرده.
مسئولیت این حمله انتحاری را طالبان مسلح به عهده گرفته و از ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با ارسال اعلامیه‌ای به رادیو آزادی گفته است انتحار کننده را قبلا به داخل میدان هوایی بگرام جاسازی کرده بودند. در این حال مسئولین محلی ولایت پروان میگویند سوال این که چگونه حمله کننده انتحاری به داخل میدان هوایی بگرام راه پیدا کرده است تا هنوز برای آنان حل ناشده باقی مانده است. باز هم عبدالشکور قدوسی ولسوال بگرام:
ما تا هنوز این موضوع بر ما معلوم نیست که امیام پیش شما یک سوال است که چطوری داخل تا هنوز رفته. تا هنوز تحقیقات جریان دارد، تحقیقات نتیجه نهایی نرسیده، دقیق بر تا چی گفته نمیشه.
از ایجاد پایگاه نظامی نیروهای بین‌المللی در میدان هوایی بگرام که 15 سال از آن می‌گذرد، این برای بار اول است که در یکی از نقاط مرکزی داخل میدان هوایی بگرام حمله انتحاری صورت می‌گیرد.
همکارم احمد هنایش گزارش می‌داد شنیدید که در یک حمله بالای پایگاه هوایی ناتو در بگرام 4 سرباز بین المللی کشته شدند. البته این را ولسوال بگرام تایید کرده است. میپردازیم به یک تحول دیگر. محاکمه علنی یک سرانوال نظامی سابق و یک کارمند پیشین عزیزی بانک امروز در کابل برگزار شد. این دو تن به دست داشتن در فساد متهم هستند. نتیجه برگزاری این محاکمه در این گزارش از همکارم نورالله شایان.
اسم شما بلندتر آواز بلند ولد عبدالشکور. وظیفه سرانوال تمیز. سرانوال کجا؟ سرانوال تمیز در سرانوالی عسکری.
پس از روزها انتظار سرانجام محکمه علنی بررسی قضایای فساد اداری و جرایم سنگین در مرکز عدلی و قضایی برگزار شد. در این جلسه یک سرانوال نظامی از بقلوی سرانوالی کرتبه جنرالی دارد به اتهام اخذ رشوه به طور علنی محاکمه شد. این سرانوال نظامی از بق عبدالحی نام دارد و به اتهام 50,000 افغانی اخذ رشوه به محکمه کشانده شده است. وکیل مدافعین سرانوال نظامی از بق برای آوردن اثبات بر بیگناهی مکلش خواستار زمان بیشتر شد و شیراقا منیب رئیس هیئت جلسه چنین فیصله کرد:
شما اطمینان بدین که به خاطر تامین عدالت، به خاطر رسیدن به حقیقت، ده جلسه را ما تأخیر میکنیم.
در این محکمه یلانی دوستی فرید احمد عامر پیشین خدمات مشتریان عزیزی بانک در قندهار که متهم به اختلاس 152 هزار دلار آمریکایی است نیز بررسی شد. شیراقا منیب رئیس هیئت جلسه پس از شنیدن صورت دعوا و سخنان متهم فیصله کرد تا متهم پول اختلاس شده را بپردازد و متهم همچنان به 10 سال و 8 ماه حبس تنفیذی محکوم شد. اما این فیصله نهایی نیست و متهم حق استناف خواهی را دارد. این نخستین جلسه محکمه علنی قضایای سنگین در مرکز عدلی و قضایی بود. از سوی هم لوی سارانوالی افغانستان که مسئولیت پیشبرد قضایا در این مرکز را به عهده دارد میگوید که روی قضایای دیگر فساد نیست تحقیق جریان دارد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارانوالی افغانستان گفت
قضایای بیشتری فعلا در سارانوالی تحت تحقیقش قرار داره. هر زمانی که تحقیق پیرامون از قضا تکمیل شوه، سارانوالی اختصاصی مبارزه با جرایم سنگین فساد داری پیرامون از اون هم تصمیم قانونی اتخاذ میکنه.
در این حال یما ترابی رئیس کمیته مستقل نظارت بر ارزیابی مبارزه با فساد اداری میگوید از اینکه فرهنگ مافیات میشکند خرسند است و سوی دیگر امیدوار بر نتایج این محکمه است.
همی که ما امروز شاهد ازی بودیم که یک تورن جنرال افغانستان اونا محکمه میشن، این همی خودش نشاندهنده ازی است که ما بالاخره میتونیم امید داشته باشیم، ولی امید ما مشروط به ای است که این محکم نتایج بده.
اما سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان انتقاد میکند که ظرفیت در محاکم کمتر است و بیم آن میرود که افراد بی‌گناه محاکمه شوند. با این میافزاید که در اولین جلسه باید به دوسیه های بزرگ فساد اداری رسیدگی میشد.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا روی همین امواج آغاز خواهد شد. تشکر که با رادیو آزادی هستید. ایران از سران طالبان حمایت می کند و خانواده های طالبان هم در ایران بسر می برند. این ادعای مقام های محلی در غرب افغانستان و برخی از اعضای شورای ملی است. بیشتر در گزارش نظیفه محبوبی بشنوید.
حمایت طالبان از سوی ایران و پناهگزینی خانواده‌های شماری از اعضای این گروه در آن کشور موضوع تازه است که نگرانی شماری از مقام‌های محلی در غرب افغانستان و نمایندگان ولسی جرگه را برانگیخته است. این مقام‌ها می‌گویند حتی طالبانی که در جنگ فراه کشته شده بودند جسد آنان به ایران انتقال داده شده است. آصف ننگ والی فراه روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت رهبران طالبان هم‌اکنون در شهرهای مشهد، کرمان و یزد زندگی می‌کنند و برای انجام فعالیت‌های هراس‌افگنانه به افغانستان می‌آیند.
خانواده شماری از رهبران مهم طالبان هم اکنون در ایران بسر می‌برند. آنان در شهرهایی است کرمان و مشهد بسر می‌برند و برای انجام فعالیت‌های تخریبی به افغانستان می‌آیند.
آقای ننگ تأکید می‌ورزد تجهیزاتی که طالبان در جنگ فراه از آن کار می‌گیرند چنین معلوم می‌شود که از فاصله‌های بسیار نزدیک به دست آوردند، اما بررسی‌ها در این باره ادامه دارند. یه دیگر شماری از اعضای مشران جرگه افغانستان میگویند ایران تجهیزاتی را در اختیار طالبان قرار داده است که حتی طیاره و تانک را تخریب میسازد. جمعالدین گیانوال بر رادیو آزادی گفت ایران عملا تجاوز نظامی را در خاک افغانستان آغاز کرده است.
ایران تجاوز نظامی را در خاک افغانستان آغاز کرده است. برای طالبان خانه و جای داده است. حتی این کشور با طالبان کمک نظامی میکند. مهمات را در اختیار این گروه قرار داده است که میتواند تانک و طیاره را نیز تخریب کند.
هرچند ایران به تازگی در این باره چیزی نگفته است، اما پیش از این چنین آوازه ها را رد کرده است. هفته گذشته نیز شماری از اعضای مشران جرگه در این باره نگرانیشان را ابراز کردند. اکنون رونا ترین منشی این جرگه میگوید هیئت اداری به کمیسیون امور دفاعی وظیفه سپرده است تا این موضوع را با نهادهای کشفی و استخباراتی کشور یکجا بررسی و معلومات گردآورند. خانم ترین میگوید
دوشنبه تا
در دوشنبه آینده این موضوع را ما در اجندای خود قرار داده ایم و امکان دارد که مسئولین استخباراتی و کشفی در این باره معلوماتی را در اختیار ما قرار دهند که دسترسی دارند. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید تا کنون شواهد در این باره به دست نیامده است که همکاری ایران را با طالبان نشان دهد. دولت وزیری سخنگوی این وزارت از بررسی ها در این باره سخن میزند.
در این باره بررسی ها را آغاز می کنیم. اگر به کدام شواهد و یا اسناد دست یافتیم با رسانه ها در میان خواهیم گذاشت، اما تا کنون شواهد در این باره وجود ندارد.
با این همه شماری از کارشناسان می گویند ایران از بحر حراسه که از گسترش فعالیت گروه داعش دارد با طالبان مسلح همکاری همه جانبه می کند. متیولا خروتی یکی از این کارشناسان می گوید نه تنها ایران، روسیه نیز طالبان را همکاری اقتصادی و نظامی می کند.
نشرات امروز رادیو آزادی با پخش همین گزارش به پایان رسید. فردا 7 صبح به وقت افغانستان باز هم با تازه ترین خبرها و گزارشها با شما خواهیم بود. لحظات بعد برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موجها شنیده می توانید. خدا نگهدار.